د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني او وخت 3 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګوري په پاکستان کې د کورونا وایرس کې سونه زیات شوی چارواکي وایي د غراز د پېخور په دیر کالونی مدرسې کې د بریډ په اړه تاسو ورستي معلومات درکوو او دا غراز نور هم استاد لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزوم لې هم زده چې تاسو یې سر تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم ته ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتې دوه پس ماسکونه چول لازمی ګرځول شوی د پاکستان قومي اسمبلی د پیښور او کوټې وروسته او 14 نو د غندنې یو قرارداد منزور کړي او د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په سر د جګړې د ختمولو لپاره سفارتي کوششونه زیات شوی په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په ولسی ځایونو کې ماسکونه چول لازمی ګرځولې دي نن په اسلام آباد کې د ان سی او سی هونډا د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې وشوه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورونا وایرس ټیسټونه به زیاتوي د دې ترڅنګ په بازارونو شاپینګ مالونو ولسی ترانسپورت او ریسټورانټونو کې به د کورونا وایرس مخنیوي حکومتي لارښوونې عملي کوي تر دې مخکې د صحت لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پرون ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه چپه راغلی او ممکن ده د کورونا کیسونو د دې لوجې د مړینې زیاتېدو پیښو ته په کتو نوي محدودیتونه ولګول شي د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وبپاڼه وایي چې د اکتوبر تر 23 په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 3,23,200 ته رسیدلی د وبپاڼې له مخه په 13-24 ساعتونو کې د 8,59 کیسونو تصدیق شوی دی او 14 کسان ترې مړه شوي دي خو له وایرسه 3,11,814 کسان رغېدلي هم دي د بلوچستان په غلات کې یو 8 کلن ماشوم تر جنسي تیرې وروسته وژل شوی دی د سیمې پولیس چارواکي وایي دغه ماشوم چې عمران نومېدو د ګل پورز لکور ورک شوی چې پرون یې مړې د قلات په غریز سیمه کې موندل شوی ته ماشوم پوسټ مارټم رپورت ښایي چې په ماشوم هغه جنسي تیرې شوی د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې په پیښه خفقان خودلی او وی ویل چې ځایي پولیسو له پیښې سره په تړاو نه مشکوک کسان گرفتار کړي چې پکې د ماشوم خپلوان هم شامل دي په کوټه کې د ماشومانو د تحفظ ادارې چایلډ پروټیکشن شمیرې ښایي چې روان کال په بلوچستان کې پر ماشومانو د جنسي تیري 28 پیښې رپورټ شوې دي د پاکستان قومي اسمبلی د شورو په ورځ په یو خلو یو قرارداد منزور کړ چې پکې په پیښور او کوټه کې د وروستي بریدونو په کلکه غندنه وکړه دغه قرارداد د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وړاندې کړ د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو خلاف ته کاروایو شي په اسمبلی کې د پیښو د وژل شو کسانو فاتحه هم وشوه بلخوا د پیښور لیډی ریډینګ روختون چارواکي وایي د خار په دیر کالنی په مدرسه کې په 28 اکتوبر شوي بمی چاودنه کې نوي کسان معمولی زخمیانو چې د علاج پس یې کورونو ته لیږلي دي د روختون ویان محمد عاصم بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال له دوی سره یوازې 15 زخمیان داخل دي او نور څلور ژوبل چې ډېر زیات فزیدلي وو د نور علاج لپاره د پیښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوي د نهې په ورځ د دیر کال نه په مدرسه کې شوی چاودنه کې لکتر لګه اته کسان مشوي او شاوخوا سل کسان جوبل شيو تر اوسه د دې چاودنه ذمہواری چانه د منلې او د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په سر د جګړې د ختمولو لپاره سفارتي هلې ځلې زیاتې شوې دي دا تر هغې وروسته ده چې دواړه خواوې پر یو بل د امریکا په منځګړتوب د شوي اوربند د ماتولو تور لګوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دواړو لور یو غږ کړی چې د جګړې سفارتي حل لاره پیدا کړي په عین حال کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې د آذربایجان او ارمینیا له مشرتابه سره د خپلو رابطو خبره وکړه د روس ولسمشر دفتر په بیان کې د خبرو په حواله وویل شول چې پوتین اردغان له هغو ګامونو خبر کړ چې زر تر زره اوربند ته د رسیدو او د بحران د ختمولو لپاره اخیستل کیږي د سپتمبر په 28 د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په سر د جګړې د پیل راهیسې دا دویم ځل و چې دواړه مشران په ټلیفون وغږېدل ناګورنو کاراباخ له آذربایجان جلا شوې سیمه ده چې اکثریت یې د نسلي ارمینیایي وګړو دی دا د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې ملیه امیرزاده وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ په دې غړي خبري د پاکستان حکومت وایي د کورونا دویم چپا شروع شوه، خو بیا ځنی خلک مني چې لا هم د کورونا د مخنیوي په اقداماتو بشپړ عمل نه کیږي.
او کمزورتیا خو بکر آغلی دا زمانگ کمزورتیا دا بلکل آو بس ما به استادانم پکی تنگ شنگین ما شکون او سری
دا پیکور پا دیر کالونه مدرسه که تر برید و روز تا مولانا فضلرحمن ویلی دا پختن راپورته کیگی چه حکومت چنگ وایی چه ترهگر و ترهگری ختم کری.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشتگرد ختم کر دیئے ہیں، دہشتگردی ختم ہو چکی ہے.
او د لغمان مېرمنې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي.
ما خپل پلار په دې جنگ کې د لاس اور کړي، ما خپل ورور په دې جنگ کې د لاس اور کړي، تاسو به ښکاله زموږ په افغانستان کې جګړه وتا کومه ګټه لیدلې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو، لمشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورنل، چې د پاکستان وفاقي حکومت په هیواد کې د کورونا کې سونو تر زیاتېدو وروسته د دویمې چپې اعلان کړو، په خلکو یې غږ کړی چې د کورونا د مخنیوي په اقداماتو یا ایس او پیز عمل درآمد وکړي. حکومت وایي که د کورونا خورېدل همداسې مخ په زیاتېدو روان وو، نو د ګڼې ګڼې په ځایونو کې د ایس او پیز په باندې عمل نه کولو په جرم کې به جرمانی لګول پیل کړي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال شانواز تر زیره کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس دویمه چپه شروع شوې ده، او دا خبرې د کورونا مریضانو شمیره د 1200 نه د اوختو ورستو کړي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر یا د عملیاتو قومی ادارې د پرونی خبر تر مخه په 26 اکتوبر په ملک کې د کورونا د دویمې چپې وهلو تنانو شمیر 1190 ته رسیدلی. تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان اعلان کړی چې د مختلفو کاروبارونو لپاره به دوی ټایم شیډیول او یا وختونه مقرروي چې د کورونا وایرس مخنیوی وشي. هم په 26 اکتوبر د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي اسلام آباد د انتظامی لخوا یو اعلامیه جاری شوې وه او ویلي وو چې یاد یونیورسټي به د اکتوبر د 1 کم 1/2 پورې بند وي، او یونیورسټي به د روان د پیر په ورځې په 2 نومبر کلاویږي، او په دې دوران کې به یونیورسټي د جراثیمو او وایرسونو پاکولې هم شي. هم د دغه یونیورسټي د قانون د څانګې زده کوونکی مدثر بهروز مشاد ریډیو ته وویل
څنګه تاسو ته پته ده د کورونا وجنه زموږ یونیورسټي بند وه. اوس سپتمبر کې بیا کولوش وه د پاکستان او د کورونا ایس او پیز مطابق هر هفته کې بعد 2 کلاسز زمونږه، نو اوس د 100 کیسز بیا روتل په یونیورسټي کې، د هغې وجه نه زمونږ یونیورسټي بیا بند شوه. او 2 نومبر پورې زمونږ یونیورسټي نوټیفیکیشن ورکړی چې زمونږ یونیورسټي به بند وي، آنلاین کلاسز هم نشته لري زمونږ فرسټ سمیسټر والا.
د وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان میډیا ته د خپل بریفینګ یا معلومات ورکولو په دوران دا هم ویلي چې 2 هفتې وړاندې به د 400 نه تر 500 پورې د کورونا کیسونه او یا ناروغان رپورټ کېدل، خو اوس د 200 نه تر 250 پورې روزانه دا مریضان رپورټ کیږي. او د دې لټولو لوی وجه دا ده چې خلک د کورونا د ایس او پیز خیال نه ساتي. د زیاته کړه چې دوی به ضلع انتظامیو ته مشوره ورکړي چې دوی باید هغه ځایونو کې جرمانی لګول شروع کړي چیرته چې ګڼه ګوڼه وي. کارخانه داران او کاروباریان وایي چې دوی په خپل ډول د ایس او پیز خیال ساتي، خو په عامو خلکو باندې ایس او پیز منل د دوی په ذمهوارو کې ناراضي. لکه د محمد یو کارخانه دار محبوب شیر چې په کارخانه کې د کانونو پوډر جوړیږي او ته 200 نه تر 500 پر مزدوران ورسره کار کوي، وای ویل
په دې کې س ټریکټر چې کوم دی روړه راوړي د بار نه، بیا غا کانې راوړي، بیا غا یو پکې روړي ټکی روړی ټکی کانې ټکی نور پکې چالو 15 کسان د سی چې هغه غا ماشين ته غا روړه ورولي هغه کرش کیږي او بیا دا غا نه پوډر وزي چې غا آل لډي د دینه مخ کې می سپیس پالو کول، ځکه چې دا خلک دغه دوړي د پروټیکشن د پاره هغه سیف ګارډ دغه استعمال سیفټی استعمالي، نو ایس او پیس خو آل لډي دغه سیس دی چې یو دغه چې خلیتا او هغه هغه آل لري هغوی کوي.
ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې دوی به د ټایم شیډیول او یا وخت مقررولو لپاره د عملیاتو قومي ادارې او ورسره اړوند ادارو سره کښېني مشوره به کوي، او د دوی نه به هم رایه اخلي، او هم نن په 28 اکتوبر به د سبو سره هم په دغه تجویزونو بحث هم کوي. نن سهار چې د محمد یو سرکاري هایسکول 51 ته ورلم، د سکول په دروازه کې ناست څوکیدار هم ماسک نه لګولې. بیا د سکول استادان هم ماسکونه نو لګولي او د سکول د کوټونو بهر د اوبو بالټي او پلاستیکي لوټي پرتی وي چې د فایر بریګیډ او یا اورونو مړکولو اداري نوم پرې لیکل شوی و. نو هم دغه سکول دی انتظامی چارواکي احسان الله سره خبره وکړي.
او کمزورتیا خو به راغلی ده زمنګ کمزورتیا ده بالکل. او بس ما استادان په کې تنگ شین ماسکونه سره یو سره گاړو کې اکثر زمنګ ډیر استادان سره گاړي دي کنه هغه سره یو سره جیب کې خامخو سره
او د وبو د صابون تنظیم هم داسې
مطلب وبو کمی دی موږ سره بس دغه جمعه ته دغه راډکو بالټي کلاس پور باندې او ورس کې دوه درې ځل بالټي تشي لوټاو سره پرتی صابون سره پروتی نو بس هغه باندې ماشومان لاسونه انځي.
د عملیاتو د قومي ادارې لخوا د جاري شویو معلوماتو تر مخه د تیر پیر پورز اوسوه درې اویا کیسونه رپورټ شوي او تیره میاشت اکټیو یا مثبت کیسونه شمیره شپږ زره رپورټ شوي. دوی دا هم وایي چې د کرونا د ناروغانو لپاره اتلس سوه څلور اتیا وینټیلیټرې مختص او یا مقرر دي او وایي چې دا وخت په آزاد کشمیر گلگت او په بلوچستان کې یو مریض هم په وینټیلیټر نشته دی. د یاد ادارې د ویبپاڼې تر مخه پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو شمیره درې لکه دیر زره او دوه سوه شپږ زره اووه سوه او یو کم شپېته تنان وژلي درې لکه یولس زره اته سوه او څوارلس تنان روغ شوي هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د بلوچستان په کلات کې یو اتکلن ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژل شوی او تیر ورځې مړ موندل شوی. پولیس وایي د وژنې په تور یې نه کسان نیولې دي. په کوټه کې د ماشومانو د تحفظ اداره چایلډ پروټیکشن شمیرې ښایي چې روان کال په بلوچستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری اووه شپې رپورټ شوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال ایوب ترین کوي.
د یو کټ څخه یو سل اته دیرش کیلومتر لري وسویل ته په کلات کې د چارواکو په وینا چې د دوشنبه په ورځ یو اته کلن ماشوم عمران د خپل کور له درکه سوی وو او د اکتوبر په 8مې مړې د کلات په غرو کې مندل سوی وو چې پولیسو سمدلاسه وو کټ تر رسولې او دلته ډاکټرانو پوسټ مارټم کړی دی. په کټ کې د پولیسو د سرجنې ډاکټر عائشه د رپورت له مخې لمړې د ماشوم عمران سره جنسي تیری سوی دی او وروسته یې وژلې دي. پر دې پېښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا خوشنۍ څرګند شوې ده. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشال ریډیو ته وویل پولیسو د ماشوم د وژنې په تور کې نه مشکوک کسان نیولې دي. په هغه کې ځینې د عمران خپلوان هم شامل دي.
هغه بعد پولیس د مقدمه درج کړ دي نه کسان چې دوی په دا شک کې هغه گرفتار دي چې په دې کې د کم دوستان دي هغه پکښې دي د نور خلک هم پکښې دي. نو تفتیش شروع دي. په دې زه ذاتی طور ډیر زیات تشویش لرم ډیر چې په بلوچستان کې دا کیسونه چې دي دا ماډل په خوا دومره نه وو یا نو بیا نه رپورټ کېدی یا اوس خلک رپورټي لیکن دا دي چې په مجموعي طور په ملک کې پاکستان کې دا کیسونه د ماشومان سره د زیات توپ چې کم ظلم روان دي دا کیسونه ورځ په ورځ زیات جی پر دې موږ ډیر سخت تشویش لرو چې کم خلک په دې کې ملوث دي. هغه د دې تر مخ هم په بلوچستان کې اوسو واقعیت اوسو دغه خلک موږ اریسټ کړ. ان شاء الله دا سړی به اریسټ شي او سزا به ورکول شي.
پر دې پېښه باندې خپل د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو هم خوشنۍ څرګنده کړې او ویل دي چې په پېښه کې تورن کسان به حکومت قانون لاندې په سخت سزا وګماري چې پراتونکو څوک د ماشومان سره دغه ډول ظلم زیاتوب و نه کړي. بلوچستان هاي کورټ د اکتوبر په 14مه نیټه په صوبه کې د ماشومان سره جنسي تیری او روسه د غو د وژنو په پیښو کې پر زیاتوالي باندې خوشنۍ څرګنده کړه. و د بلوچستان هاي کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالحمید بلوچ له لوري په جاري سوی یو بیان کې هغه وخت ویل سوی وو چې په صوبه کې د ماشومان سره د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالي راغلی دی. د هاي کورټ ججانو د صوبې او کمشنرانو او د پولیسو او مشرانو ته د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړي ګامونو د پورته کولو امر کړی وو. هاي کورټ دغه وروسته د ګام پورته کړه یو کله چې د اکتوبر په 14مې نیټه د افغانستان او پولیس ته چیرمه د کل عبدالله ضلع په میزي اډه سیمه کې د یو اتکلن ماشوم انعام الله مړې مندل سوی وو چې د پولیسو په وینا د جنسي تیری وروسته وژل سوی وو. خو وروسته پولیسو د انعام الله د قتل په تور کې د هغه دوه قربان نیولی وو. هاي کورټ هغه وخت و رجسٹر ته د امر هم کړی وو چې هغه د صوبې په ټولو کښنی عدالتو کې د دغه ډول کیسو شمیره راغونډه کړي چې ژر تر ژره پر دغه ډول کیسو باندې فیصله وشي. دغه ډول په کوټه کې د ماشومان د تحفظ ادارې چایلډ پروټیکشن ډایرکټر ابو الحسن په وینا چې په روان کال کې په ټولو صوبې کې د ماشومان سره د جنسي تیری اتیوشت پیښې راپورته شوې دي. خو د نوموړي په خبره چې ډېرې داسې کیسونه همسته چې د قبایلي ټولنې له امله کورنۍ نشکاره کوي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
له اعلان مخکې تاسو د ایوب ترین راپور ورده چې له کوټې تاسو درکو چې هلته په کلات کې د یو وکلون ماشوم سره د شوی جنسي تیری او بیا وروسته د هغه د وژنې په اړه وو. اوس هم راځو د تاسو د پېښو د لیډرینګ روغتون چارواکي وایي دیر کالونه په مدرسه کې شوی پرونی چاودنې نوی تنه زخمیان یې د درملنې وروسته له روغتونه فارغ کړي. یو یوازې 15 تنه زخمیان له هم په سپیټال کې دي. د چارواکو په وینا نور څلور زخمیان چې ډېر سوځېدلي وو د نور علاج لپاره د پېښور حیات آباد منډي کمپلیکس ته استول شوي. بلخ اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړې او مولانا عبدالرحمن ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. نور تفصیل پېښور د مشهد خبريال غلام غوس راکوي.
د پېښور رینګ روډ ډیر کالونی سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په حق له د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروسته د هسپتال نه پاریخ کړی شوی دی. محمد اسیم وای د محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دی. خدا دا چې د فرد درڅخه ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو. وګورم چې د بډیانی ریسپشن ویل لارج کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو. نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا سمرم چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو. نو باقي موږ سره چې کوم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه موږ هیات آباد کې چې کوم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړی وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی. خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دې د بن ویتن د فارا نو هلته کې مشکل کړی دي. کوم زخمیان چې دی پاغي کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د 16 کال نه والا 1.5 کال پورې وو.
بلې خواته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیخو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپل د امنیت زمينه برابر کړی.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
پختنه دا راولاړیږي چې یو اړخته حکومت د ترګرو او ترګری د ختمولو او د امن قائمولو داوا کوي او بل اړخته په پیښور کې په یو دینی مدرسه دا ډول برید او چاودنه کیږي. زه دا خبره هم په واضح ډول کول واړم چې که حکومت او ادارې مونږ ته تحفظ نشي راکولې نو زه ټولو مدرسو ته اپیل کوم چې د خپل امنیت بندوبست دی په خپل وکړي.
سکیورټی کا انتظام خود کرے، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی.
خو بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آئی جی پی ثناء الله عباسی پرون په پېښور کې په زوبیریا مدرسه د برید وروسته ویلي دي چې ادارې د امنیت لپاره چمتو ولاړې دي او د مدرسو په شمول په هر ځای کې به دوی د امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
30,000 کې قریب مسجدې هي اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں.
پا ٹولا صوبہ کی 1,500 جماعتوں او 1,500 مدرسی دی. خود پیخور پدغا مدرسہ کی دوی تا سڈول مخصوص خطر نو پا گتکڑے شوے. البتہ پا 400 او پا یو بل زی کی مخصوص خطر پا گتکڑے شوے و او حغل تا کی منگ ہوئی تا پولیس موبائل او پولیس سرتیری ورکڑی وو. په عامه توګه خو په هر ځای کې خطر وي او د مخنیوي لپاره یې مونږ گشتونه او د لټون عملیات هم کوو. خو په لنډه به زه دومره ووایم چې مونږ به د دې ښار او د ټولې صوبې امنیت یقیني کوو.
اور وی ول انشور دا سیکورٹی آف دا سٹی اینڈ ایون اے کے پی کے.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده او په پیښه کې د جوبل شوي او مړو شوي کسانو د کورنو لپاره یې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په پرونی پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او د سلو نه زیات جوبل شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوښتي اردوونکو د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه وای په هیواد کې د لادرکل شو کسانو مسله به حل کوي. د حکومت ضد یووز ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم وای موجوده حکومت د پوز په مرسته واقع راغلی او دا به ختموي. بلخوا پوز او حکومت دواړه دغه تورنه ردوي. د اتوار پر ورځ په کوټه کې د پی ڈی ایم جلسې ته په خپلو ویناګانو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بې دره کسانو مسله هم راپورته کړه. دراس پوهان وایي چې د دې مسلې اوس مرکزي حیثیت خپل کړی. بلخوا حکومتي ګوند وایي اپوزیشن پر دغه مسلې یوازې خپل سیاست کوي. پاره نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې په دغه غږونو پیلېږي.
تین بھائی اس کے لاپتہ ہیں، تین بھائی، خدا کا خوف کرو.
د غړومبۍ د جړه ډکه خبرې د کوټې د یوې ماشومې جینۍ آسیبا کامرانی وی چې په 25 اکتوبر یې په کوټه کې مریم نواز ته کولی او له هغه وروسته بیا د مریم نواز خبرې وی چې پر همدغه ورځ یې په کوټه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د دې ماشومې آسیبا کامرانی درې ورونه لا درک دي. که څه هم د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشرې مریم نواز د چا نوم یاد نه کړ، خو په اوسته په اشاره یې وویل چې له خدای یو ویریږي. د دې په خبره تر دې دمه په پاکستان کې ډېرې کسان لا درک کړل شوي، خو اوس په داسې نه کیږي.
ماو کې سپوت
اوس بعد مندو زامن د خویندو رونه او د خوځو خاوندان نه لا درک کیږي
او بیویو کې شوهر لا پتا نه هونګي.
په پاکستان کې په زوره د خلکو لا درک کولو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو هغوی دا تورنه رد کړی دي. د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړی شیخ روهیل اصغر وایي دا نشي ویلی چې د لا درک کړل شوو کسانو مسله دوی مخکې داسې ولې نه راپورته کوله او یا به یې اوس د ګوند د منشور برخه وګرځي، ځکه چې پر دې لا هم د پارټۍ د مشرانو او اجرایي کمیټې غړو ترمنځ غونډې نه دي شوي. خدا وای مریم نواز چې په کوټه کې د پی ډی ایم په جلسه کې دغه مسله راپورته کوله، نو نوموړي بغواړي چې دا هوار شي.
هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر ده، نو هغه به په دې حق له خبرې کړې وي او د پارټۍ د مشر ملاتړ به ورته هم ترلاسه وي. هغه به د ولس مسلې اوري او هم به یې حل کوي.
د اتوار پر ورځ په کوټه کې د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوریت تحریک یاد جلسې ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری هم ویل چې هغوی غواړي په پاکستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله هوار شي. د پیپلز ګوند د سینیټر بهرمن تنگی که څه هم د کومې ادارې نوم یاد نه کړ، خو په اوسته په اشاره یې وویل باید هر اداره د آئین دننه خپل کار ترسره کړي او لا درک کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. تنگی په سیشن په مشالې ډوته ویل چې پارټي یې تل د لا درک کسانو سره درېدلې، خو دا نشي ویلی چې دغه مسله به یې د انتخابي منشور برخه وګرځي او که نه. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې تر راتلو مخکې ژمنه کړې وه چې د لا درک کسانو مسله به هواروي، خو تر اوسه یې عملي شکل ورنه کړو، نو ځکه اوس دوی دغه مسله په خپلو جلسو کې راپورته کړي. بلخو د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف د قومي اسمبلی غړی انور تاج وایي ډیری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د پخوانیو حکومتونو پر مهال لا درک کړل شوي وو. دا وای دی ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کوله او اوس چې ځکه راپورته کړي چې خپل سیاست پرې کوي. انورتاج په سه شنبه مشالې ډوته ویل چې د لا درک کسانو خلاف عدالتي مقدمه روان دي او ګوند یې پکې مداخلت کول نه غواړي.
دا غي چې کوم کسان لا فتح شوی دي، نو هغه مختلف زینو کې ټرایل دي کې سونه دي په عدالتونو کې، نو هغه شکل دا غټلای له کې سونه عدالتونو نه کلیر شي، هغه کسان به موزي خب سر چا کې سنا سو یا سو مسله وی یا سو ایشو بکی مزاغه د وجه کسان لا پته دیږي.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وای د بې درکه کسانو مسله مخکې د پښتنو او بلوڅو مشرانو راپورته کوله، خو اوس مرکزی سیاسي پارټیو دغه مسله راپورته کړي نو ښکاري چې څه حل به یې راوځي. نوموړي په سیشن په مشالې ډوته وویل که څه هم سیاسي ګوندونو په اسټابلیشمنټ د فشار اچولو او د حکومت خلاف د خپل تحریک مضبوطولو لپاره د پښتنو او بلوڅو ملاتړ ترلاسه کولو په هدف دغه مسله راپورته کړي، خرد په خبره حل یې د پوز او سیاسي ګوندونو دواړو په ګټه دی.
زما
په خیال د اسټابلیشمنت خپل ګټه په دی کې دا چې د کومو لادرکو کسانو خلاف کیسونه دي نو هغه دی عدالت ته وړاندې کړي او مقدمه دې پر وچلوي، او کنا څوک له دې قبله لادرک کړل شوی چې خپل حقونه غواړي یا یې سوچ مختلف دی نو له هغو سره خبرې وکړي او مسلې به خبرو حل کیږي.
په پاکستان کې په زور د خلکو رکولو لړۍ لډيري مودي رهيسي روان ده. په لادرک شو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبريالان او مشکوک وسلوال شامل دي. د لادرک شو بلوچستانو د رخصت کولو لپاره غک پورته کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول شوو شمیرو او اسنادو لمخې ل 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نږدې 55,000 بلوچستان لا درک شوې دي. بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي معلومه ورته نه ده چې ټول څومره پښتانه په پاکستان کې لا درک کړل شوي، خو اوس مهال څه باندې 15,000 پښتانه لا درک دي. خو په پاکستان کې په زور د لا درک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي او نوموړی وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 1.5 نیټې د شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا تریتم کسانو نمونه ورکړل شوي. منظور پښتین په سهشنبه مشال ډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو هرکلی کوي چې د ورکو کسانو مسله یې راپورته کړې، خو ماما قدیر بیا پر همدغه ورځ مشال ډیو ته وویل چې هغه به هلر دغه سیاسي ګوندونو احسان ومني چې ټول بې درک کسان خوشي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته د ودی ورکولو لپاره په جوړه شوې دورځنی غونډه کې کاروباریان ویلي دي په کار چې کاروبار له سیاست جلا کړل شي. دغه غونډه پرون په اسلام آباد کې پایتا ورسېده چې تفصیل یې د مشالې خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته د ودی ورکولو لپاره اسلام آباد کې دورځنی غونډه شوه. غونډه کې د دواړو ملکونو تجارانو او پارلماني غړو ګډون وکړ. تجارانو وایي چې د اسانتیاو د نشټوالي له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ډیر کم شو. د پاکستان او افغانستان د تجارانو د ګډ چیمبر مشر خان جان الکوزی وایي چې د کراچۍ په بندر او تورخم او چمن په لارو ستونزې او د امکاناتو کمښت د تجارت د کمیدو لامل دی.
په دې نه غونډه کې دا امید شته چې صدر اعظم د پاکستان وعده ورکړل او همدارنګه دواړو پارلمانونو چې موږ دا مشکل حلو او کوشش کوو چې د سیاست نه اقتصاد جدا کړو، نو زه په دې باور یم چې دا کارو کې دا د دواړو ملکونو په ګټه ده. اما مشکلات اوس هم شته، مشکلات نه دي حل شوي.
غونډه کې د پاکستان او افغانستان سوداګرو دواړو حکومتونو ته تجارت ته د ودی ورکولو تجویزونه هم ورکړل. د پاکستان او افغانستان د تجارانو د ګډ چیمبر تر مخه دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ لیو عرب ډالرو نه هم کم تجارت کیږي، خو که ورته اسانتیاوي برابر شي نو دغه تجارت له 8 عرب ډالرو هم زیاتې دلی شي.
مشال اړو ته وګستئ تاسو د زلان یوسف زیرا پور کې ورزل چې پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت ته د ودی ورکولو لپاره پرونو کمادو رزنې غونډه وه، هغه پایته ورسېده. په دې کې کاروباریان ویلي باید چې کاروبار له سیاست جلا کړل شي. او اوس هم وخت کېدونکې لري 3:30 او ملیحه میرزاده هم ستو تر غلي ورځ چې له خبرو لنډي جوړو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په ولسی ځایونو کې ماسکونه اچول لازمی ګرځولې دي. نن په اسلام آباد کې د ان سی او سی غونډه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې فیصله وشوه چې د کورونا وایرس ټیسټونه به زیاتوي. د دې ترڅنګ په بازارونو، شاپینګ مالونو، ولسی ترانسپورټ او رستورانتونو کې به د کورونا وایرس مخنیوي حکومتي لارښوونې عملي کیږي. د بلوچستان په قلات کې یو اتکلن ماشوم تر جنسي تیري وروسته وژل شوی دی. د سیمه پولیس چارواکي وایي دغه ماشوم چې عمران نومېده د ګل په ورځ له کوره ورک شوی و چې پرون یې مړی د قلات په غریزه سیمه کې موندل شوی. د ماشوم پوسټ مارټم رپورټ ښایي چې پر هغه جنسي تیري شوی و. ځایي پولیسو له پیښې سره په تړاو نه مشکوک کسان گرفتار کړي چې پکې د ماشوم خپلوان هم شامل دي. د پاکستان قومي اسمبلی د شورو په ورځ په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې پکې په پېښور او کوټه کې د وروستیو بریندونو په کلکه غندنه وکړه. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو خلاف دې کاروایي وشي. بل خو د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال چارواکي وایي د ښار په دیر کالونی په مدرسه کې په 28 اکتوبر شوې بمي چاودنه کې نوي کسان معمولي زخمیان وو چې له درملنې پس یې په کورونو ته لېږلي دي. او د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د نګورنو قره‌باخ په سر د جګړې د ختمولو لپاره سفارتي هلې ځلې زیاتې شوې دي. دا تر هغې وروسته ده چې دواړه خواوې پر یو بل د امریکا په منځګړتوب د شوي اوربند د ماتولو تور لګوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دواړو لوریو غږ کړی چې د جګړې سفارتي حل لاره پیدا کړي. په عین حال کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې د آذربایجان او ارمینیا له مشرتابه سره د خپلو رابطو خبره وکړه.
دا وملی امیزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې هم ساس لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوې پخوانی سلاکار ویلي چې کله نوموړی بیا منتخب شو نو د چین په اړه به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین همکاري وغواړي. فیونا هیل پرون په سټینفورډ پوهنتون کې یو بحث ته ویل چې ټرمپ غواړي چې پوتین ورسره د چین په اړه لاس یو کړي. ټرمپ له 2013 کال راهیسې له چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړې چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې دي. په اړه تفصیل داود جنبش وړاندې کوي چې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ په اساس راوټول کړي دي.
فیونا هیل د ټرمپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې واجبپوري سلاکار و. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ټرمپ د هغې هڅې برخه هم و چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د وو پرمختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. ښاغلی هیل د سټانفورډ پوهنتون له یوه استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغه ویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاست او کېدی شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین په اړه وي. خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلې هیل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ټرمپ 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستی او له هغه هیواد سره په دابل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترنګلتیا نوره ډېره کړه. د ټرمپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنگټن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
د جنبش تاسو ته دغه راپور وړاندې کړ چې د مشال د خبر مرکزی څنګه یې راپور و. تاسو به د کې وردل چې امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو پخوانی سلاکار ویلي ک نو موړ بیا منتخب شو نو د چین په اړه به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین همکاري وغواړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
اردن کو د افغانستان د لغمان ولایت په لزګونو مېرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې له جمهوري نظامه د ملاتړ تر څنګ په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې افغان وجنه بند کړي، اوربند وکړي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستو ته لار هواره کړي. په نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
د روان زیږدیز کال د سپتمبر په 14 نیټه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا جوړولو باسونه پیل شوي، لا هم د ځینې اختلافي مسایلو له امله کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 20 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اور بند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشري نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل، لکه نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي، نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند ته غاړي کېږدي. غونډې ته ګڼو میرمنو ویناوی واورولي چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل، د پریاز ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لخکې لوغاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای ته رسېدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمینه برابر شي. ښاغلی داودزی دا خبره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له ازادۍ څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی دا. ښاغلی داودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. نور تفصیل دا چې اوس تاسو ته مرکه وړاندې کوو چې د داودزی په غږ پیل کې
زمونږ خو خبر هم دغه ده، توقع تین هم دغه ده، تقاضا هم همدغه ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ما ته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي، آتش بس ته زمینه مساعد شي. نو په یو جګړه چې 40 کاله تاریخچه لري په یو ورځ کې نه ختمیږي. اصلي واضح خبرې به
د خیره چې پرایم منیسټر لار شي کابل ته هغه وخت کې به ډیر وضاحت راشي په خبرو.
داوود صاحب تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی، د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي، ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاک له منفی دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې نه کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا ده چې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغیرات که راځي، قانون اساسي کې تغیرات راځي، آسماني کتاب نه دی انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغیر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغې بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کرا کے؟
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی دعوت باندھو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی او د یو پارلماني وفد سره لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لویترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمی دي، ډیر شراکتونه لري سره، ډیر مشترک ارزښتونه لري، خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډیرې قوي دي. افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري، پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډیر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجاران لري هغه حل شي.
داود پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داوودزی چې ویلي پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای ته رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمینه مساعده شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردوکو د مومندو ضلع د زراعت چانګې په کروندګرو کې په 1900 روپۍ یو پوخمن یا 50 کیلوګرام غنم تقسیموي او دی وای چې د غنم د مومندو د موسم او خاورې د تجربې نه پس دلته ورول شوې دي. دی په وینا چې دلته د کروندې جوګا زمکه د مومندو د ټولې زمکه په نسبت 1.8% ده. کروندګر وای چې دوی په بازار کې غیر معیاري او تجربه شوی غنم نه اخستونه ډډه هم کوي، ځکه هغه په بیا ګران بی او ممکنه ده چې غیر معیاري بی. تفصیل د شانواستر زی په دې راپور کې.
د زراعت د محکمې محمد پوینه چې تر دې دمه 2-300 acres زمکو د پاره تخم راوړو او که ضرورت کیږي نو نور به هم راوړي. دغه غنم واخستوله د بر محمد ګنداو نه یو کروندګر احسان شاه ورغلیو
د بازار اغویل ته ګران می دلته پکې لګي معیاري می یاد اغه څه پته نه لګي فروز غالم وړو یو غنم بغټو بل ورګوټ یو به وچو بل بشینو نو بس باغی وجه مونږ شي دی ته هم معیاري او لکه خمه خلګ بازار ګران می دلته بل خمه ته ملاوي ان شاء الله کنه
د زراعت د محکمې پوینه چې په مومند کې د غنمو د کروندې جوګه شپږ زره اته سوه او 15 acres زمکه ده چې پکې سلکم 3000 acres نهري او 3900 او 15 acres باراني ده. د زراعت محکمه وایي چې زیات خلک په بازارونو کې د غنمو تخمونه اخلي ځکه دلته نږدې د پېښور ضلعي او د شوقدر بازارونه هم شته دی. یو بل کروندګر ظاهر شاه وایي چې د ده کروندې جوګه 10 acres زمکه ده خو په 8 acres کې به دی غنم کري او نور کې به سبزیانې
زمکه اوسه باراني ده اوسه داسې واړه واړه ډګویلې دي د شمسی نه او ټویلونه هم دي خو صوبه کمې شوي دي نو زیات تر باراني دي. دا غنم چې کوم دي زیاده لږ صفه هم دي او کیدای شي ریسرچ هم په دې شوي نو موږ یې ځکه خوښو
چې د دې غنمو نه علاوه نور څه کری بره
هلته خو دنیا ده مرچکی پیاز ګوپیان دا هلته کیږي خو بس چې کوم ځای کې لږې ډېرې اوبه په هغې ته دغه فصل کرو.
د زراعت محکمه وایي چې په محمود کې که بارانونه کیږي نو ځمکه ډېر ښه غنم ټوکوي. دوی وایي چې دلته د ګرمۍ درجه د 8 ټیټېږي نه او تر 30 degrees پورې لوړېږي نو دوی وایي چې دا د غنمو د کروندې دپاره برابر موسم دی. د محمود د زراعت د محکمې فیل اسسټنټ وارث خان وایي چې په بازار کې د تخم بیه 3,500 rupees ده خو دوی یې په 1,150 ورکوي خو دوی به د سبسډي په شکل کې 2,200 rupees واپس دغه کروندګرو له 4 ورځې پسته ورکړي.
موږ سره د دې مختلف ویرایټیز دي کلیمټي ته زموږ ماهرین ګوري هغوی له هغه کلیمټي لیول باندې چې کوم تجویز وي نو هغه تجویز کار د غنم موږ ډي جي ارینج کړي دي لپاره. سرخی مرض تقریبا ورال زموږ په دې ضلع باندې خور شوی دی نو بهترین خبره ده چې د دې ټریټمنټ د وخت نه وکی 2-3 times وکی او ښه کوالټي دوی په استعمال کی نو هغه سره به کمیرا شي کنه و داسې نو هغه خص سیټ چې کم ده هغه تم خطر شته.
د زراعت د محکمې د معلوماتو تر مخه د محمود زمکه 2,100,000 شپږ سوه او 40 acres ده او د کروندې جوګز مکه پکې 1,100,000 او 80 acres ده. په کروندو کې دلته شړشم جوار نری جوار سبزیانی او میوه هم ټوکیږي. شاه نواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 feet فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو د ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوردونکو د خبر پختونخوا حکومت ویلي زر ده چې د کواد ډیویژن د ترقی او خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړي. دا پروګرام 15 months دی او بودیجه یې 45 billion rupees ټاکل شوی. خو په صوبایي اسمبلی کې د کرک د خلکو یو منتخب استازی وایي حکومت هیڅ سلا مشوره ورسره نه ده کړې او عین ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي. د پرمختیایي چارو یو پو بیا د صوبایي حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې باید په جدیت سره مخته یوړل شي. د هارون بچا تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې
راپورټونه وایي د ګل پروس په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یو غونډه کې نوموړي ته د کواډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه معلومات ورکړل شول. حکومت ویلي پر اتلونکو 5 years کې بعد 45 billion rupees په لګښت د کواټ هنګو او کرک ضلعو اوسیدونکو ته د صحت تعلیم کرکلې او اوبخور په شعبو کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د سیمې لوی سړکونه هم جوړوي. اعلی وزیر دا پروګرام د کواټ ډیویژن د هر اړخیزې ترقۍ او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مهم بللی دی. نوموړي د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې د پروګرام لپاره ټول تیاریاں بشپړې او راتلونکي اونۍ عملی چارې پیل کړي. محمود خان خپل افسرانو ته دا هم ویلي چې د پرمختیاي پروژو په ګوته کولو او پر هغو د عملی چارو په لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو رائے ترلاسه کړي. خو په اسمبلی کې د کرک د خلکو یو استازي میا نثارګل کاکا خیل چې د متحده مجلس عمل پر ټیکټ منتخب شوی د اکتوبر پر 28 مشال لړیو ته ویل حکومت د سیمې د اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د یوې لوزنامې سربیره د پرمختیاي پروګرام په لړ کې هیڅ صلاح مشوره نه ده کړې. ته زیاته کړه که له دوی تپوس ونه شو نو ولس ته به ځي او احتجاج به کوي.
موږ غواړو چې په کوار ډویژن کې بشمول کړه کې تیل کپنې د راشي نور کې سر تیل دی روبر سي خو دا نه چې صرف د طریق انصاف په مشورت باندې بس اوس کې نه کیږي. په دې باندې موږ تحفظات لرو حکومت ته دا وایو چې کدی په دې مایدې پزدري نه وکړه نو موږ چې کوم دې خامخا به خپل عوام ته ځو موږ مان دې نه خرابوي مخکې هم لاسوسې تیل او ګیس کپنې بند وي بے شپیٹم کی دے مجھ سے مذاکرات کروں نمودہ جلونہ نے یری گو فلک بغواڑو عدالت متا فیصلہ را کرے دا جرگی امر کرے دا حکومت مائدہ را سر کرے دا اگے مائدہ لان دے بدے صبح سبنے میں مران منی اگو مشورت بابا کے شامی پلی.
میاں نثار گل کاکا خیل د کوارٹ لوی جرگی مشر ہم دے د وویل حکومت د سیمے تیل او گیس وڑی خو پر زیادہ دے چ خلکو تے گٹے ورسی برعکس ہغوی تا روختائی سونز جوڑی دی او د کروندے زمکی نیول شیوی دی. د نوموړي په خبره د سیمې خلکو تیره جون میاشت د کوارټ او کرک پتر دامن سیما رنگین آباد چوک کې نه ورځې احتجاجي پرلت ولاګو او د هیواد نورو برخو ته د تیلو رسد وتاړه. کاکا خیل زیاته کړه دوی خپل پرلت له هغې وروسته ختم کړل چې حکومت ورسره په یوه لوزنامه کې ومنل چې د سیمې په مدني ذخایرو کې به ځایي ولس ته حق ورکوي او په پرمختیایي پروژو کې به د هغوی د منتخب استازو رایې پوښتي. موږ د کوارټ ډویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د اپوزیشن ګوندونو د غړو تحفظاتو ته د ځواب ویلو لپاره هم د اکتوبر پر 28 د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش او د اعلی وزیر یو سلاکار ضیاء الله بنگش ته ټلیفونونه وکړل او واتس اپ پیغامونه مو ورته پریښودل خو هغوی ځواب ونه وایه. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر نومیداري مشر او د پرمختیایي چارو پوه ډاکټر اشرف علي د کوارټ ډویژن لپاره د حکومت ترقیاتي پروګرام یو ښه اقدام بولي خو وايي چې دغه چارې باید په جدیت سره مخته یوړل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بیا بحالۍ چارو پر ځای غواړي د کوارټ ډویژن ترقیا ته لومړیتوب ورکړي وایي
یقیناً چې قبایلی سیمو کې خو زیات ضرورت دی ځکه چې هلته یو پوره سیمه چې کومه ده هغه ړنګه شوې ده نو ډېر زیانونه مهم مالي هم جاني چې د خلکو ته رسېدلې دي. شاید چې د حکومت یو ادراک دام دی چې د قبایلی سیمو هغې سره خوا کې تړلې کمی جنوبي سیمې دي نو هلته کې زیات د کار ضرورت دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا څومره سیریس حکومت پهی په دغه ګام اخیستو کې ځکه چې مخکې هم داسې پروجیکټ شوي دي د پېښور اپلفټ پروجیکټ پف چې به ورته وي نو پرې خبر یقیناً چې کیپیټل دغه التم د داسې کارونو څخه ضرورت شته دی. نو زه فکر کوم چې یو ډیر ښه ګام دی د حکومت په لخوا خو که په سیریس واغستی شي او په دې باندې کوټلې ګامونه واغستی شي او دغه پروسې ته دوام ورکړل شي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په حواله وایي د کوارټ ډویژن د پرمختیایي پروګرام لپاره یو لږ مخاله کلنې بودیجې 2.98 ارب روپۍ بیل کړې دي. همدارز ویل شوی د سیمې د تیلو او ګیس او د رالټای پیسې به هم د پرمختیایي پروګرام په بودیجه کې چې 45 ارب ده جمع کیږي.
مشال لډو ته وګستې تاسو د هرون بچا په راپور کې ووردل چې د هغه سي کوم استازي دي حکومتي او بیا د غسي د نورو سیاسي ګوندونو نو که یو خو حکومت وای چې د سیمې لپاره پرمختیایي پلان لري نو بل خو بیا منتخب استازي وای چې دوی سره هیڅ مرسته نه شوي په کوهاټ سیمې لپاره. وبخي د کوهاټ سیمې باندې هرون بچ دغه راپور جوړ کړو چې د خبر په حکومت وای چې د سیمې د پرمختګ لپاره یې پلان برابر کړی دی او ضربه پیل شي خو بیا د سیمې ځنې استازي وای چې دوی سره په دې کې هیڅ مشوره نه ده شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټ پورته کړئ.
اردن کو د خبر پختونخوا د قبایلی ضلع یو شمیر د صوبایي او قومي اسمبلی استازي وایي وفاقي حکومت د 2020 او 21 کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 340 ارب روپی مختص کړي، خو درې میاشتې تر دې وروسته په سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نه خو دوی ته فنډونه ورکړی شوي او نه حکومت په خپله کومې پروژې شروع کړي. بل خو د حکمران ګوند د پارلماني استازي اقبال اپریدی بیا وایي حکومت د قبایلی ضلعو هر منتخب استازي ته ترقیاتي کارونو لپاره فنډونه ورکړي. تفصیل احمد الله روان کوي.
د مومند ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي نثار مومند د اکتوبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی چې خپل سیمو کې پری کارونه وکړي. د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلی ضلعو کې 4 ارب روپۍ صرف د تنخواګانو په مت کې خرج کړي دي.
نو دا سلور کوارټر شو، دا ټول شي 14 ارب روپے، نو زمونږ دا 49 ارب روپے چرته لاړی. بل دا چې څه پیسې ته د الیک ممبر ماته نه راکړي، زمال کا کې کار نه کوي او اغه وجه دا خي چې مطلب دا پوزیشن دا یو پروتوکول مونږ تحصیل له زمونږ اسمبلی ته راځي. کوم دا اغه وجه وا چې ما غوړز د جمپ جلسه کې دا خبره کړې وا په کار دا دي چې قبایلی سیمې عوام مونږ لا اسمبلی ته بنګلی راوړيږي، ځکه چې مونږ د یو ممبرانو دیل افتار غو نه کړې شو.
وفاقی حکومت د 2019 شلم کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 125 ارب روپۍ ایښودي وې. د نثار مومند په وینا تیر مالی کال تر ختمېدو حکومت د یادو ضلعو لپاره له 150 ارب روپو نه هم کمې جاری کړې وې، چې پکې له 15 ارب روپو نه کم رقم خرچ کړی و. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استاد مفتی عبدالشکور هم د نثار مومند سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله نو د هر کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره په اربونو روپۍ مختص کوي، خو د راتلونکي بجټ نه وړاندې د دغه رقم 10% هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې چې د نورو قبایلی ضلعو پارلماني استادو سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي، نو نوموړی وایي
وزیر اعظم کو نہ مجھ سے ملاقات گئی اور دن بعد ہی مجھے ضرورت ہے نا مخصوص بدی حوالہ مانے مخصوص مجھ سے رسو والے ملاقاتوں نے کوئی ٹولی دھوکا اور درو ہوئی دی یہ وعدہ ہے مجھ سے رشتہ کرے نا دا اتی فضول ناس تر دوی طرح دا دوی پارٹی ممبران دی آپ کو بہتر اچھی دی رہی او بخپل مجبوری پارٹی جی مجھ سے مجبوری نہیں تھا مجھے کبائروں کے پارا آواز پہاڑ پور پور تک ہو اور مجھے دروازہ پور تک کرے ہم دا دے رہے پور تک ہو وزیر اعظم نے ہمیشہ مانت.
مفتی شکور د مثال په توګه وایي وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.5 ارب روپۍ د بیکوره شو خلکو لپاره ایښودي وي او د نه خرج کولو لوجه 3.15 ارب روپۍ امنیت ته واړولې. دا شاند ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپۍ ایښودي وي، چې پکې 15 ارب روپۍ یې امنیت ته واړولې. نو پوښتنه دا ده چې حکومت په قبایلی ضلعو کې چې د کومو کارونو لپاره کم رقم مختص کړي نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي. د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدی بیا وایي کمې پیسې چې په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره ایښودل شوی وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرچ نشي، نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرچ کوي.
ورا پر دې چې حالت ته لګي د حکومت یې نظم دی یا پاره کې پیچون دی یا پاره کې ټینډر دی یا د ټیکادار او بیا وي ته پیسې افتون دي. په دې چې بلا چې ټایم لګي او په دې چې ټول څلور څنګه شپږ میاشتې وي دوه خبره دا ده چې د حکومت واړي چې موږ دا حکومت په هغه باندې چې کوم پردن دی هغه دومره سی واشي چې پاره کې پندلم لیډ شي ان شاء الله تر کې کې عمل د مخکینی حکومتونو نه ډیر زیات تیز روان دی او چې دا کوم اعلان نشي ویلي یا کوم پندونه چې کوم په بجټ کې مختص
دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیرې اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشت په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې. د 2019 کال په جولای میاشت کې د قبایلی ضلعو په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول، چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی